د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبريږي او د انټرنیټ لالارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د شوې اعلامې جزئیات خبرو او دا مسله څېړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه کاندیدانو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې ډېر ژر به د دواړو لورو ځانګړې ډلې وګمارل شي چې د یوې سیاسي تفصیلي موافقتنامې لپاره په مسودې کار پیل وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې د یوې چاودنې له امله شپږ کسان ټپیان شول. د بدخشان چارواکي وایي په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو حملو کې یوولس وسلوال طالبان چې دوه مهم قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوي، او د پاکستان په لاهور ښار کې د یو حکومت ضد مذهبي مشر پلویانو له پولیسو سره شخړه وکړه. خبرونه د افغانستان د ولسمشرۍ دوه کاندیدانو د یوې ګډې اعلامیې په لاسلیک کولو سره ویلي چې ډېر ژر به د دواړو لورو ځانګړې ډلې وګمارل شي چې د یوې سیاسي تفصیلي موافقتنامې لپاره پر مسودې کار پیل کړي. دغه ګډه اعلامیه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په حضور کې د دواړو افغان کاندیدانو لخوا لاسلیک شو او جزئیات یې ماښام په ډاګه شول. په دغه اعلامیه کې درې مادې شته چې لومړی په راتلونکي حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو په تړاو د افغانستان د اساسي قانون پر رعایتولو ټینګار کوي. دوهمه ماده دواړه کاندیدان رابولي چې د هغه سیاسي چوکاټ یا جوړښت پر ژمنو ودرېږي چې د سرطان پر یو اجتماعي توافق قرباني کړی و. په هغه توافق کې د راتلونکي ولسمشر له لوري د یو اجرایوي پوسټ ژر تر ژره جوړېدل او تر راتلونکو دوو کلونو پورې د لوی جرګې رابلل راغلي چې د راتلونکي لپاره پر صدارتي څوکۍ غور وکړي. په درېیمه ماده کې د کاري ډلې د جوړېدو ټینګار شوی چې د رایو د تفتیش بهیر د بشپړېدو نیټه وټاکي، د راتلونکي ولسمشر د لوري مراسم پر نیټې یو توافق ته ورسیږي، او هم د هغه سیاسي تفصیلي موافقتنامې لپاره پر مسودې کار پیل کړي چې دواړه کاندیدان پر مادو توافق لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې د یوې چاودنې له امله شپږ کسان ټپیان شول. دغه وزارت یې ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دا ماین د سړک غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی و چې پکې درې د ملي اردو سرتیري او درې عام وګړي ټپیان شول.
کوم
پوځي ځای نه و د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ماین وچاودېد. د دې لپاره چې د خلکو ګڼه ګوڼه وه درې ملکیان او درې پوځیان پکې ټپیان شول. خغلی دانش هم دراز ویل دی چاودنې په تړاو څوک نه دي نیول شوی، خو قاضي تر تحقیقاتو لاندې ده. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ورته پیښې زیاتې شوي چې خلک هم ترې اندېښمن دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو حملو کې یوولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالقادر سیاد ازادي راډیو ته وویل له دوه ورځو راهیسې په جرم ولسوالۍ کې له طالبانو سره د افغان پوځیانو نښتې وروسته له هغې پیل شو چې وسلوالو د ابخستاک په سیمه کې د پولیسو په څو پوستو حملې وکړې. سیاد وایي په وژل شویو طالبانو کې دوه مهم قمندانان هم شامل دي او جګړه لا هم روانه ده، خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې نښتو کې شپاړس افغان سرتیري وژلي، خو افغان چارواکي د دوی ادا رد کړی ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نولس کلونو ځوانانو د ملي ټیم لپاره انتخابي ازموینه پیل کړې ده. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا ازموینه نن شنبه پیل شوې چې په څو پړاوونو کې به واخیستل شي او تکړه لوبغاړي به د نولس کلونو ملي ټیم ته جذب شي. د هوتک په خبره په دې ازموینه کې د کابل ولایتونو له نولس کلونو کم عمره لوبغاړو برخه اخیستي. او نن د کابل بازارونو کې د افغاني د ځینو بهرنیو سره په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني ډېر شپوله، یو یورو پنځه وی افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند درې نوي افغانۍ نوي پوله، د سعودي او ریال پنځلس افغانۍ، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ، او زر پاکستاني کلدارې پنځه او یو افغانۍ. د پاکستان په لاهور ښار کې د یو حکومت ضد مذهبي مشر پلویانو له پولیسو سره شخړه وکړه. دا خوډه پرون وروسته له هغه وشو چې حکومتي چارواکو د طاهر القادری د کور لور ته ورغلی سړک بند کړ. راپور نوایي پولیسو د بلواګرو په وړاندې اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. پولیسو دغه راز وروسته له هغې له برقي ډنډو کار واخیست چې د القادری پلویانو هغه کنټینر له لارې لرې کړ چې سړک یې بند کړی و. په دغو اعتراضونو کې پر پولیسو ډبرې وویشتل شوې او څو تنه پولیس افسران ټپیان شول. القادری په اسلام آباد کې د لاریون او د صدر اعظم نواز شریف د حکومت د ړنګولو ګواښ کړی دی. هغه ادعا کړې چې چارواکو د دوی څه باندې پنځه سوه پلویان نیولي دي. القادری په خټه پاکستانی خو په کاناډا کې اوسېږي او په جون کې بېرته پاکستان ته ورغلی چې د ده په خبره د سوله ییز انقلاب مشري وکړي. د جون په میاشت کې د ده د پلویانو او پولیسو ترمنځ جګړو کې څوارلس تنه وژل شوي. امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د دوهم ځل لپاره بمباري وکړه. د امریکا دفاع وزارت وویل چې د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د وسلوالو د هوان مورچې تخریب شوي او د هغوی یوه ډله وژل شوې ده. امریکا دفاع وزارت یو ویاند وویل چې د داعش د وسلوالو د موټرو یو کاروان هم په نښه شوی دی. دا برید په د اربیل ښار ته نږدې شوی دی او پرون سهار هم د غزه امریکایي الوتکو بمبارد کړی و. د نایجیریا ولسمشر ګډلک جاناتان په خپل هیواد کې د ایبولا په نوم د خپرېدونکو ناروغۍ له امله اضطراري حالت اعلان کړ او څه باندې یولس میلیونه ډالري د دې اخیستونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځانګړي کړل. د ملګرو ملتو روغتیایي سازمان وویل چې روان کال د افریقا په لویدیځ کې ایبولا 916 کسان وژلي او په دې ډله کې 2 تنه په نایجیریا کې مړه شوي دي. په دې ناروغۍ تر اوسه 1909 کسان اخته شوي دي. تر دې مخکې په ګینیا، سریلایون او لایبیریا کې حکومتونو د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړو. او روسي پلاتون کې وايي 15 یوکرایني سرتیری د یوکرين په ختیځ کې د جنگي جرایمو د ترسره کېدو په شک نیولې دي. دا 15 تنه د هغه 400 یوکرایني سرتیرو په ډله کې چې رواني اونۍ په سر کې د روسي لوري ته اوختي وو. ډیری سرتیری اوس بیرته یوکرين ته تللي دي. روسي د پلاتون کې کمیټې وایان پرون په موسکو کې ویل چې دوی داسې شواهد لري چې خي دغه نیول شوی کسان درنی وسلې کارولې دي. لکه تر لګه لس ملکی وګړي یا وژلي یا ټپیان کړي او یا هم په لوهانسک سیمه کې د جګړو پر مهال شل کورونه ویجاړ کړي دي. په هغه سیمه کې روسي پلاو بیلتن غوښتن کې د یوکرين د حکومتي سرتیرو په وړاندې جنگيږي. پلشن کې دا هم وایي دوی به دا هم په ډاګه کړي چې آیا دغه سرتیرو له فاسفورس لرونکو موادو بمونو څخه کار اخیستی که څنګه. یوې محکمې وروسته په رسمي ډول اعلان وکړ چې دغه سرتیری دي د پلټنو پر مهال په توقیف کې وي. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د اشرف غنی احمد ضیا او عبدالله ترمنځ د لاسلیک شوې اعلامیې جزئیات خبرو. موافقه شوې ده چې د ملي وحدت حکومت جوړ شي. دا به څرنګه حکومت شي؟ د سیاسي چارو د څېړونکي نصرالله ستانکزي نظر مو اخیسته.
دغه دا حکومت چې راځي دا به یو ښه حکومت چې په دې شرط چې دغه دواړه خواوې وکړی شي د افغانستان په ملي ګټو باندې وفادار ولاړ ودرېږي.
د سیاسي چارو د بل څېړونکي حاجي سید داود نظر هم په همدې ارتباط در سره شریکو.
دواړه نوماندان که چېرته هیانند خدای مکه دوی په خپلو ګټو پسې وګرځي، د خپلو تنظیمونو ګټو پسې وګرځي، په افغانانو کې اعتبار د لاسه ورکوي، په نړیوالې ټولنه کې اعتبار د لاسه ورکوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د باطلېدو بهیر شروع کوي. د جلال آباد ښار د بهسودو پلته د ازادي راډیو خبریال ورغلی. هلته هر ورځ میلوي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د مور د شیدو پر اهمیت متخصص ډاکټر شغیدل. د افغانستان د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو لخوا لاسلیک شوې اعلامیه درې اساسي مادې لري. په دغو موادو کې ټینګار شوی دی چې دواړه انتخاباتي ټیمونه به د افغانستان له اساسي قانون سره سم پر مخ ځي او د هغه سیاسي چوکاټ غوښتنو ته بشمن پاتې کیږي چې وړاندې د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافق قرباني شوی و. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې د دغه اعلامیې د لاسلیک کولو اعلان وکړ. دوی وایي د ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره په ګډه کار پیلوي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پورا پور کې.
د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د دوو کاندیدانو د دغې ګډې اعلامیې په لومړۍ ماده کې د افغانستان د اساسي قانون پر رعایتولو ټینګار شوی او وایي په دغه هیواد کې ټول اصلاحات به د همدغه قانون پر بنسټ ترسره کیږي. د اعلامیې دوهمه ماده وایي چې دواړه لوري مکلف دي هغه سیاسي چوکاټ یا جوړښت ته ژمن پاتې سي چې د تیرې سرطان میاشتې په 21 نیټه توافق قربان شوی و. په هغه توافق کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ وسو راغلی و چې د راتلونکي ولسمشر د فرمان سره سم به ژر جر د اجرایوي رئیس پوسټ جوړیږي او تر راتلونکو دوو کلونو پورې به لویه جرګه رابولي تر څو د اجرایوي صدر اعظم پوسټ تر غور لاندې ونیسي او پریکړه وکړي. د دې غړي اعلامیه په دوهمه ماده کې د غراز پر هغه توافقاتو هم ټینګار شوی چې باید لوړ رتبه چارواکي د وړتیا د اصل مخې وټاکل سي. د اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان فیض الله زکی وی د دغه اعلامیې په دوهمه ماده کې دا هم راغلی چې دواړه کاندیدان به د دې سیاسي توافق په برخه کې یوه تفصیلي موافقتنامه لاسلیک کوي. ښاغلی زکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اعلامیې هغې درېیمې مادې ته اشاره وکړه چې وایي د دغې تفصیلي موافقتنامې د مسودې د جوړولو لپاره به ډېر ژر د دواړو لورو کاري ټیمونه وګمارل سي.
دوار خواهو حمال داول چه پا تخنیکی ساحا که سرا یو دیر معصر همکاری پلار واچولا حمال سه پل استازه باورتا که چه پدیر لند محال که در سیاسی تفصیلی سیاسی توافق مسوده حاضر که
په دغه ماده کې ویل سوي چې همدا کمیسیون مکلف دی چې د انتخاباتو د بهیر د بشپړېدو لپاره یو مهالویش وټاکي او هم د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره پرې ونیټې توافق ته ورسیږي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په حضور کې په کابل کې وی خبري غونډې ته د یو ملي وحدت حکومت پر جوړېدو د خپل وروستیو توافقاتو اعلان وکړ.
د تحول او تداوم او اصلاحات او هم پلنې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ شوې اعلامیې له مخې د ملي وحدت پر حکومت موافقه شوې ده. دغه ډلې دا وړتیا لري چې دغه حکومت جوړ کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصرالله ستانکزي سره په دې ارتباط وغږېدم او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې دغې موافقې ته دی په څه سترګه ګوري.
که چیرې په ستراتیژیک لحاظ دواړه خواوې تعهد کړي وي، یعنی دغه تعهد یوازې تکتیکي حالت ونه لري چې د انتخابات پایلې ته منتظر وي، زه فکر کوم چې بله دغه د حکومت چې راځي دا به یو ښه حکومت چې په دې شرط چې دغه دواړه خواوې وکړی شي د افغانستان په ملي ګټو باندې وفادار ولاړ ودرېږي، په هغه صورت کې به یو مؤثر حکومت وي. او که چېرې په تکتیکي لحاظ یا د خپلو انقطاعي او تکتیکي غوښتنو لپاره ائتلاف سره سوی او نو ملي وحدت حکومت کې خود شي پر سره پر دې به چې ډېر مؤثر نه وي، ماتېدونکی او خطرناک به هم وي.
ستانزي صاحب، تاسو وایئ سي کې چیرته داسي وشي او کچیرته داسي وشي د دوړو انتخاباتي ټیمونو پس منظر ته کچیرته سوکو ګوري سي په تیرو دوه میاشتو کې د دوی اختلافات څومره شوور او حتی د انتخاباتو د کمیسون د نن نه د دوی ناظرانو فزیکی شخړې وکړي، آیا فکر کوي سي دوی د دې وردی او کولای شي سي د ملي وحدت حکومت جوړ کړي؟
د دوه ټکو ته باید توجه کول. دا چې دغه څومره په خپل ژمنو ولاړ دی، څومره تعهد لري کې دای څه خپل صفوف اداره کړي، او لبل خوانه که تاسو خبره اغا پیر پس منظر تایو گروه دا با موجزه وی چه طول اختلافات یو خواده که خودو چه و پیو اختلافی حالت که دو چه حکمت را منزده که چه اغا پا مطلق دول افغانستان تا صحبت را.
استاد سنگزای، چرنگا تاسو بیا هم چوم رهی لمن یاسی سی ده ملی وحدت حکمت با یو بریاله حکمت وی؟
بله، هم تکرارم که دا یو تکتیکی ائتلافی دا ماتی دون کرده، هیچ دول زمانت هم نلری، چه معایدات حقوقی را هست، چه معایدات یا اجرایوی زمانتون را دقیق پرون لری، در یواز اخلاقی حالت نده.
لأستاد سنگزی سخه پا مننی لجوراندی بیا هم پا دیخ پروانه که ده ملی وحدت ده حکمت مسئله چیرو.
تازه، دقیق او بیطرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
کابل رسپانو د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د شوي موافقې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دغو رسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
ویسا ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له قوله لیکلي دا موافقه کوم پارلماني نظام نه رامنځته کوي او د حکومت په راس کې د ولسمشر رول هم نه بدلوي. د ویسا په سرمقاله کې راغلي کمو اداره او نظام دوه سره شو، د وسلوالو مخالفانو خبره به پر ځای پاتې وي، اختلافات او د جنجال لاملونه به ارته ننوځي. انیس دولتي ورسپانې د ولسمشر حمید کرزي له خولې لیکلي د انتخاباتو د نتیجې د اعلان ځنډ پر حکومتي چارو، د هیواد پر اقتصاد اقتصادي او امنیتی وضعیت منفی اغیزه کړی ده. هم دې ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د انتخاباتو د نتایجو ځنډیدنه د هیواد پر امنیتی وضعیت هم ناوړه اغیزه کړی ده. د لیکوال په باور که څه هم خلک د انتخاباتو په پروسه بې اعتماده شوي، خو دواړو کاندیدانو ته سپارښتنه کوي چې اوس هم لا وخت شته یو بل ته له تېرېدنې نه کار واخلي او انتخاباتي جوړجاړی دې رامنځته کړي. د بلې دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو ځل بیا کابل ته د دغه حل لپاره راغلی ده. د لیکوال پاند دا سهیلی شته چې هغه به دا ځل د انتخاباتو مسله په ډیر جدیت سره حل کړي، ځکه بل داسې درېمګړی نشته. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې آیا د اختلافاتو د حل لپاره به بیا هم جان کیری کابل ته راشي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانان د دواړو کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي لانجې د حل له موافقې هرکلی کوي. لیکوال دواړو کاندیدانو او د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ته وړاندیز کوي چې له دې وروسته دې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي او دایمي حل لارې ته دې غاړه کېږدي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې د ولسمشر حمید کرزي له خولې په غټو ټکو سره لیکلي د انتخاباتو نتیجه باید له مخکني ټاکل شوي معیاد او عادي سره سم د رواني اګست میاشتې په بهیر کې اعلان شي.
کابل ورځپاڼو ته کتنه وه. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت اعلامیه به مؤثره وي. دغه پریکړه به د انتخاباتو له کبله پیدا شوې اقتصادي ستونزې هوارې کړي او یو ډول سیاسي را پیدا شوې بې ثباتي به له منځه یوسي. فریبا ظاهر د سیاسي چارو له څېړونکي حاجي سید داود سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د اعلامیې اهمیت په څه کې دی. ښاغلي داود په ځواب کې وویل
اعلامینه مهم شی چې راوتې ده هغه دا ده چې دوی د اصلاحات او تحول په نامه په یو قرارداد باندې تفاهم کړی دی. کچېته دغه ژمنې چې دوی کړي دي په دغه باندې دوی عمل وکړي او واقعا دوی دا تخنیکي پایلې کې د ټاکنو ومني. په درېیم قدم کې دوی دا د ملي وحدت حکومت په معنا کې او په مفهوم کې هغه څه چې د افغانستان خلک غواړي. طبیعي خبره ده چې دغه اعلامیه هم تاثیر نه ده او تاسو پوهیږئ چې د یوې خوانه به دا افغاني یا ملي اعتبار ترلاسه کوي، د بلې خوانه نړیوال اعتبار ترلاسه کوي.
تاسو ویلی که چیرې دوی دغه خپلو ژمنو ته ژمن پاتې سي او عمل پرې وکړي، تاسو فکر کوئ چې دا احتمال هم شته چې دوی به بیا هم له خپلو کړو ژمنو څخه وګرځي؟
دواړه نوماندان په افغانستان باندې پوهیږي، د وزن خبر دي. دا مسله که چیرته ملي وحدت د حکومت پر رڼا کې په خپلو کې سره یو ملي پروګرام دلاري دوی حل او فصل کې طبیعي خبره ده چې دلته به نه اختشاشي نه به کړکېچي په نړۍ کې به دوی اعتبار لري. او که چېرته هیانا خدای مکړه دوی په خپلو ګټو پسې وګرځي، د خپلو تنظیمونو ګټو پسې وګرځي، په افغانانو کې اعتبار دلاسه ورکوي، په نړیواله ټولنه کې اعتبار دلاسه ورکوي.
ښاغلی دود، یو بل پوښتنه چې دلته مطرح ده دا ده چې ډېر کله دغه انتقاد کېږي چې دا په یو ډول جوړجاړی دی، داسې جوړجاړی دی چې د دوو ډلو ترمنځ سوی دی او په دې سره د ډیموکراسۍ اصل له پامه غورځول سوی. هغه داسې چې د هیواد راتلونکی مشر د خلکو د رایو پر اساس باید انتخاب سوی. اوس چې خلکو خپل رایې ورکړي، اوس هم له هغه لانجه پر ځای پاتې د پاغه باندې اخته دي، نو بېرته دغه دوی یو ځای کېدل ملي وحدت حکومت اعلانول دا په خپل د دې سیاسي جوړجاړي په سترګه ګوري او انتقاد دا دی چې په دې سره نو بیا د انتخابات څه سوال، انتخابات څه معنی لري؟ دا سیاسي جوړجاړي دی او د ډیموکراسۍ اصل په مخ ورزول سوی. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې دلته دوه انتخاب وجود لري. یو دا انتخاب دی چې په خپل جوړجاړي د جنگ، د بحران، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي ګډوډیو مخنیول. یو دا دی که مونږ په دې باندې تاکید وکړو چې دلته انتخابات خیر څه شو، د دې خلکو چې ګوتې پرې شوې څه شوې، دا خلک چې پکې ووژل شو دا څه شو. دلته د بدو د بدتر خبره ده. زه فکر کوم که کېده خو ستاسو خبره صحیح وه، هماغه معقولیت هم دا و، د ډیموکراسۍ اصل هم همدا و چې د افغانستان فعلي شرایطو کې دوه لارې وي. یوه لاره د جنګ و د بحران وه او بله لاره د سمسمکي وه چې دا دوره کې که چېرته یو فعال خ مسلکی او وړ دولت رامنځته شي او په دې 15 کالو کې وشي کړی چې دغه مشکلات ته د پای ټکی کېږي. 15 کال بعد که د ملکي واقعا لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د انتخابات په نتیجه کې یو مستحق دولت، یو مستحق شخص د کار پر راست کړه.
د سیاسي چارو څېړونکي حاجی سید داود ویل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ترمنځ شوې موافقه چې له مخې د ملي وحدت حکومت جوړې شي په هغه صورت کې د افغانستان په ګټه دی چې تنظیمي ګټې په نظر کې ونیول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جو پوری بیا ازادي رادیو په منتنې صفه دولش پجن به پټول افغانستان کې خبري شي او ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي روانه اونۍ به د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د ابطال پروسه پیل شي. داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې شایي دغه بهیر نن شروع شي. دغه کمیسیون ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه کمپیوټري سیستم د بشپړېدو کار به چې پاکې رایې له تقلبي رایو څخه بیلوي د شنبې تر ورځې پورې پای ته ورسیږي. شاغلی نور همداراس وویل د رایو د باطلېدو پروسه به د دواړو انتخاباتي ټیمونو د استازیو، ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې پیل شي. په دې اړه نجیبه زمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له یوې مودې ځنډ وروسته بالاخره اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د باطلېدو بهیر چې په دې پروسه کې تر ټولو مهمه برخه جوړوي پیل شي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې ویل د دغه پروسې په اړه ټولې پریکړې به د دواړو ټیمونو د استازو او نړیوالو څارونکو په موجودیت کې ترسره سي. د شاغلی نور په وینا هغه کمپیوټري سیستم چې په مرسته به پاکې رایې له ناپاکو څخه بیلې سي تر راتلونکو دوو ورځو پورې د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
راتلونکې اونۍ د افغانستان د خلکو او کمیسیون لپاره ډېره مهمه ده. پرمختللی سافټویر سیستم د بشپړېدو کار بچي چک لیستونه راچول کیږي نن یا سبا پای ته ورسیږي او پراتلونکو ونې کې بعد دغه چک لیستونه په اړه د کاندیدانو د ناظرینو ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې تصمیم ونیول شي.
شاغلی نوروی چې د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر د چټکی لپاره هڅې روانې دي. نوموړی وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د رایو د تفتیش له هر سل کسیز ټیم سره 15 تنه نور روزل سوي کارکونکي یو ځای سي چې په مجموعي ډول به په دوو کاري شفټونو کې 300 تنه دغه بهیر مخته یوسي. شاغلی نوروی د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر لپاره څخه تر اوسه پورې 4,480 صندوقونه تړل سوي دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه د کابل، وردګ، هرات، کندهار، بغلان، لوګر، غزنی، کندوز، پکتیا، غور او تخار ولایتونو د رایو صندوقونه له سره کتل سوي دي. شاغلی نور زیاته کړه د پنجشنبې په ورځ هم د تفتیش ټیمونو د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې خپل کار ته دوام ورکړ.
د پرون ورځې هغه شمیرې چې لاسته راغلي او تفتیش شوي دي د ملګرو ملتونو د 40 څارونکو په حضور کې د شپې تر 2 بجو څه باندې 596 صندوقونه کتل شوي دي او په مجموعي ډول 1,095 کسانو دغه بهیر څارلی دی.
د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر د جمعې په ورځ د تیرو دو ورځو په نسبت چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو د نظرین نو ترمنز د رایو د تفتیش پر سر د نظر اختلافات پیدا سوي و څنګه آرامه و.
امریکایي او نور نړیوال ځواکونه له افغانستان په وتو دي او ټاکل شوی دی چې د روان کال تر پایه ټول محارب بهرني ځواکونه له افغانستان ووسی. خو دغه بهرني ځواکونه له وتلو سره په هغه پوځي اډو کې هم د افغانانو کار او روزګار په ختمېدو دی چې په دغه اډو کې کار کاوه. په دې لړ کې په کابل کې د اوباما بازار دی چې دکاندارانې په کاروبار کې د پام وړ کموالی څخه شکایت کوي. البته دا کار هم د دغو ځواکونو له وتلو سره په ارتباط کې کم شوی دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اوروي.
د کابل ښار په اوباما بازار کې هغه مواد او وسایل پلورل کیږي چې امریکایي او نور نړیوال ځواکونه ترې ګټه اخلي. خو اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي دا بازار له ستونزو سره مخامخ دی. په اوباما بازار کې یو محل د سرتیرو بوټان، عسکري بسترې، استعمال شوي برېښنایي وسایل، پوځي دریشۍ او کنزرف شوي خوراکي مواد پیدا کېدل. خو نن سبا د دې بازار کوڅې چې دواړو خواو ته ګڼ شمېر غرفې دي خالي تر سترګو کېږي. خلک کولی شي د خپل ضرورت وړ ځینې مواد اوس هم په دې بازار کې پیدا کړي، خو د تدارکاتو د کموالي له امله اوس په اوباما بازار کې ګڼه ګوڼه زیاته نه وي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د یو شمېر اړو د تړل کېدو له امله د اوباما بازار د کاروبار سطحه ټیټه شوه. د دې بازار یو دکاندار شعیب ازادي راډیو ته وویل:
فروشات نظر به سابق که بسنجیم فعلا 10% است. روز میشه که ما کرای دکانه
دی وی خرڅلاو د پخوا په مقایسه لس په سلو کې دی. داسې ورځ هم راځي چې د دکان کرایه هم نشو پوره کولی. دا د 2014 کال مسئلو هر څه راټیټ کړل. موږ اوس بیروزګار یو، له سهاره تر ماښامه کسی کو دکانداري نه کیږي. شعیب تیر کال هر ورځ شاوخوا 2000 افغانۍ ګټلې، خو اوس د 100 افغانیو دکانداري کوي. نوموړی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو راتلونکو څو میاشتو کې به خپل دکان وتړي. دکاندارانو د امریکا سخت موادو او تولیداتو د کموالي له امله د دوی دکانونه اوس له ایرانی، چینایي او پاکستانی بې کیفیتو موادو ډک دي. په 2011 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا 800 اډې فعالې وې، خو اوس زیاتره اډې تړل شوي او د روان میلادي کال تر پای پورې شمیر نور هم کمیږي. د دغو اډو تړل کېدو د افغانستان پر اقتصاد زیات اغیز کړی دی. دا بیروزګاری سطح لوړه شوې او پانګوال خپله پانګه لا هیواد بهر وباسي. د اوباما بازار یو بل دکاندار شاغاسي چې شپږ کاله په دې بازار کې کاروبار کړی دی وایي د نړیوالو ځواکونو وتل او د انتخاباتو شخړې خلک اندېښمن کړي دي.
که امنیت بهتر باشد مردم سرمایه گذاری میکنه، وقتی سرمایه گذاری شد کار پیدا میشه. مثل روابط زنجیر است، اگر یه زنجیر یک قسمت زنجیر تکان دیگام میخوره.
اوباما بازار په تیرو دریو لسیزو کې نور نمونه هم لرل. یو وخت ورته د برژنف بازار ویل کېده او بیا د بوش د بازار په نامه هم یاد شو. دکانداران د دې بازار د راتلونکي په اړه بېلابېلې خبرې او ټوکې کوي. یو وایي دا بازار باید د عبدالله په نامه یاد شي، او بل دکاندار بیا په دې نظر دی چې دې بازار ته باید د اشرف غنی احمدزي نوم ورکړل شي. د یو دکاندار خدا خوښه ده چې دا بازار د ولسمشر حامد کرزي په نامه وي، ځکه چې 14 کاله د هیواد مشر و. خو د اوباما بازار یو بل پلورونکی جمال خان وایي چې اوسنی نوم باید پاتې وي. نوموړی وایي امریکایانو په افغانستان کې مداخله وکړه، خو باید هیر نشي چې اقتصادي پرمختګونه هم له ځان سره راوړل.
د کابل له اوباما بازاره چې کاروبار پکې کم شوی دی، د جلال آباد بی سود بازار ته ورزو چې هلته بیا کاروبار ښه شوی دی. دغه بازار ته زموږ خبریال باز محمد عابد ورغلی.
د بی سودو پله تر څنګ رستورانتونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو اوس یې تر لرې لرې د شهرت اوازې خورې دي چې څوک هم له بل ولایت او یا هم له بهر څخه ننګرهار ته راځي، یو ځل خامخا دغه میله ځای ته ورځي او دغلته تیارېدونکي خواړه نوشیجان کوي. د جلال آباد ښار ګڼ شمېر ځوانان هم د شپې تر ناوخته پورې په دغه رستورانتونو کې لیدل کېږي. یو تن ځوان وویل:
فسیولار منیم او راغلی بی سودو پل ته، یو خو ګرمي ده او راغلی چې میله وکړو. چکر ته راغلی و، بل سیند دی ډېر ښایسته، یخې واګانې دي، غوښه مرتبیلې ده، ملګري راسره دي او تر مازدیګر هم دلته یو لامبو به چکرې به وخو او ماښام پورې بل دی ان شاء الله. ماښام نه بعد په خیر سره بیا ځو.
یو بل تن ځوان چې د غوښو او کبانو خوړلو په خاطر بی سودو پله ته ورغلی دی وایي:
زما نوم سیف الله دی، یو تن د جلال آباد اوسېدونکی یم. دغه د بی سودو پل داسې یو ځای دی چې ښایسته د میلې دپاره ډېر ښه ځای دی، او دلته ښایسته هوټلونه دي، او د سیند په غاړه کې ډېر ښایسته دوکانونه جوړ شوي دي، نو ډېر ښایسته خوراکونه غوښې مایان دي.
نوید شینواری چې په جلال آباد کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل دی، له خپلو ملګرو سره یاد میله ځای ته تللی و. نوموړي وویل:
د بی سودو پل ته دغه هوټلونو ته راغلی و. دلته خو که وګوره، یو خوا د میلې دپاره ډېر ښایسته هوټلونه او ښایسته ځایونه جوړ شوي، بل د سیند غاړه ده چې کله دلته هر څوک راځي زما په شمول باندې اول هوټل ته ځي او چې شی خوښېږي هغه ورته وایي، بیا د هغې نه پس په دې یخ اوبو کې د سیند لامبي او چې ښه ځان یخ کاندي هغې نه پس بیا ځي خوراک کوي. دلته نن تاسو ګورئ ډېر زیات خلک راغلي، زما هم زړه وشو چې راشم دلته د بی سودو سیند غاړې له د میلې په خاطر باندې.
هېره دې نه وي چې دغه رستورانتونه اوږده سابقه نه لري. له نن څخه 15 کاله وړاندې د طالبانو په واکمنۍ کې دغه سیمه شاړه وه، خو د سیمې اوسېدونکي وایي چې په کوم ځای چې د کرکټ لوبغالی جوړ شوی هلته به طالبانو په علني توګه خلکو ته سزاوې ورکولې.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.